احمد شبريم، السلام عليكم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟ د ټام ویست د څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې. په دې خپرونه کې مو د کونړ د ترکانانو له حال خبرو.
د شپږ میاشتې کېږي داسې په لارې هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
په سیمیزو موضوعاتو کې په بلوچستان کې د لسو پاکستاني عسکرو د وژلو د پیښې جزئیات درسره شریکوو، او په نړیوالو کې د اوکراین د کړکېچ تازه حال درکوو. او په دې خپرونه کې تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته تر رسیدو وروسته اتن کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
ملګری ملتونه وایي 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس له حکومت د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د نفوس نیمایي برخه کېږي د ژمي پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او د خوړو نړیوال پروګرام د عمومي سازمان مننه کړې چې تر ټولو اړو کسانو ته د خوړو په مرسته کې خپلې همکاري ته دوام ورکړی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د بشري د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبري اجنس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې 1,400 درخواستونه ثبت شوي چې د اکتوبر میاشتې په نسبت 9% زیاتوالی شي. د اروپایي ټولنې چارواکو نن جمعه ویلي چې دا به 2018 میلادي کال کې د کډوالو تر بحران وروسته د پناه غوښتونکو دویم لوړ شمیر ګڼل کیږي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې په حواله په ثبت شوو درخواستونو کې 13,000 د افغان وګړو دي چې ورپسې د سوریې د وګړو شمیر زیات دی. په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د خلکو د مهاجرت اندازه زیاته سوې ده. له هغې راهیسې له افغانستانه د خلکو د راایستلو یا تخلیې په عملیاتو کې په لسګونو زره افغانان چې نړیوالو ځواکونو، غربي حکومتونو او نورو ادارو سره کار کړی و له افغانستانه وایستل شول. د قطر یو لوړ پوړي چارواکي پرون روټرز خبري اجنس ته ویلي چې دغه هیوادونه له افغانستانه د خلکو د راایستلو لپاره بیرته الوتنې پیلوي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګاندا له پاپوا نیو ګینی او متحده عرب امارات له ویست انډیز سره لوبې کوي. د دې نړیوال جام په لړ کې تیره شپه افغان لوبډلې سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د دې بریا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شوی چې د فبروري میاشتې تر 15 مینیټې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومت د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف په ډلهیزو اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. بلینکن په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې د ولسمشرۍ له درغلیو ډکو ټاکنو پر مهال په بیلاروس کې تر زورو زیات سیاسي کسان بندیان دي او د بیلاروس په لسګونو زره نورو بېګنا وګړو هم په بند کې وخت تیر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2020 میلادي کال اګست میاشت راهیسې امریکا له خپلو شریکانو او همکارانو سره په همغږۍ د لوکاشینکو د جابر رژیم پر چارواکو او ملاتړو 15 پړاوه بندیزونه لګولي دي. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو په تړاو چې په نتیجه کې لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، د بیلاروس ګڼو وګړو په ډله ییزو اعتراضونو کې د ګډون له کبله محاکمه سوي. ځینې غربي حکومتونه وایي چې په هغو ټاکنو کې درغلي سوي، خو د بیلاروس چارواکي دا تور نه مني. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي په نښتو کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل سوي. د امنیتي ځواکونو د شپږو غړو په ګډون لس کسان ټپیان سوي. بلخوا د قرغزستان روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه دولس کسان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د قرغزستان د اضطراري حالاتو وزارت ویلي چې د قرغزستان 2400 وګړي د شخړې له ساحې څخه ایستل سوي دي. د پنجشنبې ورځې نښتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی بلل سوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل سوي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه سوی چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم وژل سوی او ځینې نور ژوبل سوي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوع غورځنګ په یو بیان کې د دغه برید مسؤلیت منلی او د ولسو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. او روسیې پرون پنجشنبې وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندېښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر ځینو مسلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې اټکل سوی و، د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو د چهارشنبې په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړې چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی ویلي چې ختیځې اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لېږد پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکېچ د حالولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي بېساري اقتصادي بندیزونه به ورباندې ولګول سي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د خپلو ټولو اندېښنو په اړه له طالبانو سره پریکنده خبرې کړې دي. توماس ویست له طالب چارواکو سره تر لیدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي، د سیاسي راتلونکي د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سری نیونې بندې شي او هر ډول بشري حقونه رعایت شي. ښاغلی ویست له طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپلو تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو او بحثونو نه چوڑ خپور کړی. ښاغلی ویست په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دې کتنو کې په راتلونکي وري یا حمل میاشت کې د ښوونځیو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړی چارواکي وایي طالبانو سره یې خبرې پریکندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلا مشورې پیل شي، خپل سری نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه وساتل شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډه او خانډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویست د افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور، د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډېر ځپېدلی او د سقوط په درشل ولاړ دی. هاخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا NRC وایي یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونو، مرسته رسوونکو بنسټونو ته د پیسو د لېږد مخه نیولې او له همدې امله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالي لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو ګواښ سره مخ خلکو ته مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنی بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمه ییز مرسته رسوونکي او خپل افغانان لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکې افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي.
نړیوالې ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسؤل هیواد څه په سیمه کې او څه له سیمه ورهاخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشري او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او د خوای ډاډ ورکوي چې دا مرستې به اړمنو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپکو افغانستان کې د بشري مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری ورکړی. ښاغلي سوپکو چې پرون د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو پر مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسېدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بې وزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او د اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي په خاطر غبرګون ښودلی. د فدراسیون یوه اعلامیه کې لیکلي طالبان هر ورځ شي چې د رسنیو او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون پرون غوښتل د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه خبري غونډه وکړي خو د طالبانو حکومت اجازه ورنه کړه. هاخوا طالب چارواکي وایي په کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د چهارشنبې ورځې د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هېواده د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلی او یو اعلامیه کې یې لیکلي طالب وسلوالو د جنوري په 26مه د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د هغې غونډې مخه ونیوله چې غوښتل یې په دې هېواد کې د خبریالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره په یو خطرناک هېواد بدل شوی او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي خو بیا هم هر ورځ خبریالان د دوی لخوا ګواښل کېږي. اعلامیه کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوي طالبان هر ورځ خیچې د رسنیو او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هڅه نه کوي چې د خبریالانو د چپ کولو په لټه کې دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څانګې تر خوا د لیګي او له طالبانو غواړي چې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپېښو ګواښونو په اړه کانفرانس ورکړي چې طالب چارواکو یې مخه ونیول او د فدراسیون دوه تنه یې د دوو ساعتونو لپاره توقیف کړل. د فدراسیون وروسته یوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي خو له طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی.
داسې چاره ترسره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي. که یاد رسنۍ غواړي نو بل فدراسیون رامنځته کړي واقعا د نورمالو رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي نو باید خپل پای ته رسېدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالي پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې بل رسنیت فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانې بیا وایي دا دریز بعد رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوسنۍ ستونزې یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبریالانو د نورو ستونزو ترڅنګ یوه بله لویه ستونزه هم جوړه کړي. په دې دلیل چې خبریالان ونشي کولای چې خپلې ستونزې په لوړ غږ حکومت ته ورسوي دا د دوی د غږ د چپ کولو په معنا هم کېدای شي. په دې ډول به ستونزې نورې هم ډېرې شي.
وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورځ تر بلې ډېریږي. یوازې دومره نه بلکې له خبریالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلند هم ډېر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه او شمېرې هم شته.
په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز
د دوی کارونه اغیزمن کړی دي او مشکلات د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ له نختارو فرنیچرې د خوب تختونه دروازې کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټیوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې ښکلي ګلان او نقشونه ویستلي، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزوري شوي دي، ډېر زیات مې خراب شوي دي. مخکې به ښه وو، خلکو به ودونه وو، اوس دفترونه له بندې سامانونه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانیستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک پر راشي، یا به ورته نوی فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بی وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، لږ کې ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، ورو ورو لږ کې د ګاډي کرایا پیدا کېږي، نه دکان کرایا پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي. او خلک راځي مالیګانې واړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکه وړو واړو
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماریو او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقوړونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي، تر ډېره د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړې، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یوه داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی، هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغوی هم نه په کار کېږي. نو دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګېږي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتونکو پر پاکستانی سرتیرو برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویلی دی چې په دې حمله کې 10 عسکر وژل شوي او د یاغیانو 1 تن. د پاکستان د پوځ د اعلامیې په استناد نور جزئیات له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین پر راپور کې.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لوري د جنوري په 18مه نیټه په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د ایران و پل ته څیرمه د بلوچستان په کیچ ضلعه کې د جنوري د 15مه او 16مه په منځنۍ شپه د وسلوالې ډلې سره په یوه نښته کې 10 امنیتي سرتیري وژل سوي او دغه ډول د جوابي ډزو په نتیجه کې وسلوال کس وژل سوي او د پیښو وروسته یې امنیتي سرتیرو درې نور وسلوال کسان نیولي او د هغو څخه یې د پلټنې کار پیل کړی دی. د ایس پی آر په وینا چې د پیښې وروسته د وسلوالو کسانو په ضد عملیات روان کړي دي او تر څو چې هېواد د ترګرو څخه نوي پاک کړي تر هغه وخته پورې به دوی خپل عملیات روان وساتي. وروسته یې په دې پیښې کې د وژل شوو سرتیرو مړي و خپلو خپلو سیمو ته لېږدولي چیرې چې خپلوان د جنازې وروسته فاتحه کوي. بل پلو ته یې یوې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ پر ټولنیز رسنۍ په جاري سوي یو بیان کې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. د کیچ پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشنۍ ښکاره سوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو ویلي دي چې په ضلعه کیچ کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید د ترهګرۍ یو بزدلانه عمل دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر په پیښه کې د امنیتي سرتیرو پر وژنه د اغېزمنو کورنۍ سره یې همدردي ښکاره کړې ده. د نوموړي په وینا چې د امنیتي سرتیرو قربانی به کله هم نه ضایع کیږي او بیا په خاصه توګه د ترګرو په ضد جوابي وار یو ښه عمل دی چې دغه ډول د هیواد او قوم په ضد سازشونه ناکامه وګرځوي. ښاغلی بزنجو زیاته کړې ده چې د امنیتي سرتیرو د قربانیانو او الوځلو په نتیجه کې به ډېر ژر په صوبه کې امنیت ټینګ سي، ځکه چې د ترګري په ضد ټوله کمپۍ وخلصوي او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کیچ د پیښې څخه له مخه هم د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د صوبې په نورو برخو کې پر امنیتي سرتیرو باندې دغه ډول بریدونه په وار وار سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن لوستلی شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر وخت پرې شي. هم تر اوسه کومې مرکې چې د ازادي راډیو لاري تاسو اوري هغه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو کتلی شي. همدارس یو شمیر ویډیوي راپورونه تاسو د ازادي راډیو په ویب سټ کې کتلی شي. زموږ پته ده www.azadiradio.com. روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا او ناتو له لوري د ماسکو د غوښتنو لرد کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځه غواړي چې اوکراین ته به ناتو تړون نغځي شي، خو امریکا او ناتو د روسیې دا غوښتنه ردوي او وایي چې په دې برخه کې تصمیم نشي ورکولی. اسمت څاروان له نورو جزئیاتو سره.
روسیه پرون پنجشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپل اصلي امنیتي اندیشنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغه څه چې تمه کېده د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناتو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځ اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناتو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیکې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې 1,00,000 روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیه د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناټو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څیړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یوه دا ده چې اوکراین به له ناټو سره نه یوځای کیږي او ناټو به ختیځې اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناټو رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
پکتیکا ولایت کې همدغه مشکلاتونه ډېر دغه مرستو په دغه شوکو د خیریه ادارو کې چې هر څوک کار کوي دغه افغانان در شیم دوی ټول هغه خپل خپلوان دغه پکې رجستر کوي بس د دوی نومونه پکې ثبت کړي او هغو ته د مرستې ورسېږي او نور دغه مسکینان خواران چې څوک واسطه نه لري او هغه ټول همداسې پاتې دي. پکتیا او پکتیکا خو سره نږدې دي، په دواړو کې دغه مشکلاتونه شته.
خبرې کوم درنه مې په کټ کې ناسمه دلته مودن والا انسانګي بټګانو کلاګانو بنګو والا ټول ولیکل مونږ ته نه راځي. مونږ جا کسان پسې ورشي وایي دا کور مخې ته ودرېږه مونږ راځو. هم رانیشي ابو لاړو ولسوالۍ دلته مریضه وکړه، هلته هماغه سرې میاشتې والا نه ځو وایي دا مونږ مازدیګر ته راځو. هغې هم رانغلل بس مونږ هم د بټې والا دی خو دا نه هلک میاشتې کېږي چې کاروبار ولاړ دی. هغې هم خواران وتلی چې کاروبار شروع کړي. مونږ دا هیله کوو دا دغه موسسې والا نه چې مونږ ته دلته سره اجله مرسته وکړي.
قاری خلیل الرحمن د غزنی ولایت د جک ولسوالۍ د شهاب الدین کلا له کلي مې تاسو سره اړیکه نیول ده. د مرستو په باب هم خلک ډېرې چغې وږي چې موږ ته مرستې نه رسېدلی، خو دا کوم مستحقین خلک چې دي دغه ټوله یې غوته رسېږي. نو له ازادي راډیو څخه زما دا خواهش ده چې دغه د دغسې خلک وایي چې په عمارت څه شي پروپاګند وایي دا دې نه خپروي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. افغان ټیم وتوانید بیګا د سریلانکا ټیم ته په یوه سخته لوبه کې ماتې ورکړي. جزئیات د صفی الله سنګزي په راپور کې.
له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې
Run out chance as the non-strikers end and he's out. It's all over.
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړي په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونی لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او په اته څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 134 منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 46 اورونو کې وسوځېدل او 130 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14 په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15 دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو له لړه نن آسترالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
د افغانستان له 19 کلنو کم عمره ټیم نیمه پای لوبې ته ورسید په نړیوال جام کې. د نړیوال جام درې لوبې چې په راپور کې هم اشاره ورته وشوه د استرالیا، پاکستان، یوګاندا، پاپوا نیوګینی، متحد عربی امارات او ویست انډیز مسابقې تقریبا یو ساعت وروسته له دې په ویست انډیز کې پیل شي. اوس په کابل کې 4 بجې او 9:20 دقیقې په 15 بجې د کابل په وخت دا لوبې یو ځای پیل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو دمګړې څلور بجې او دېرش دقیقې شوې د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ خبرونه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې درویشت میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د ژمي پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي دي چې ځینې هیوادونه او سازمانونه له اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبري اجنس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې یو او یزر څلور سوه درخواستونه ثبت شوي چې په دې ډله کې دیارلس زره د افغان وګړو دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګاندا له پاپوانی ګینی او متحده عرب امارات له ویست انډیز سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم تیره شپه سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومت څخه د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډله ییزو اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د پنځشنبې ورځې نشتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت تاوتریخوالی بلل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل سوي دي. او روسیې پرون پنځشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندېښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر ځینو مسایلو خبرو ته ځای شته.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خپریږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی السلام علیکم. د کندهار سم یاري کنوولې دا او خدای دې وکړي چې زه دې را دې زموږ پیغام سب چې څو څو زلم پیغام پرې شي د زمنګ پیغام ولې نه نشي. مونږ وایو چې ولې زمنګ د مې بینه پیسې نه ورکوي. دلته مونږ د مشکلات سره مخامخ شو چې مونږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړ دې نه مونږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي چې دوی نشته بعد واسه بیا ګری نشته بعد راځي ولې مونږ ته پیسې نه راکوي. ګران ورور دا زموږ پیغام نه شرک چې دا مسلمانان یې واوري دې حکومت سره یا دې مونږ ته خپل معاشراتي کینره کوي خو یا دې وروچو او تر کې یا دې بیا تر ازادي چې څه مننه د خپل قانون
زه هدایت الله د میدان د ولایت ماجدین خلنګای دغه کو تماس کې نو سره ګرانو طالبان ورونو ته دا چې ماجدین له خوا دې رسخت ګلم لتاسو نه کېږي ځکه چې تیر سره غني په وخت کې به هر ځکه کومه کونه وړل د ماجدینو له ریاست نه اوسه طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا د یو دوه نور کومه کونه کله مو خاصه د فاره یو نصف او یو نصیار ورکوي خو خو تر خو کده په قرار د کاری او بیا دلته ستنه د یو نو خاصه د فرکی چې د دې کومه په سره کوي دا د حق لګنه هم ته چې غواړم او سخت ګلم یو نصف او یو نصیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي دوی څنګه باندې وایي سلطوکه کوي او د قرار تر هغه کورنۍ رسېږي مخه ته خان.
السلام علیکم، څنګه جوړې؟ په خیر یې ورور. د بیکونډي د ولایت خبره کوم. د غمپور په سیمه کې دېرش کاله کېږي زموږ ځمکې غصب شوي دي. موږ په ټکولو، په جبولو، په ټکانو بس شوي یو. موږ ډېرې خرابې شوي دي، نور مسجدونه خراب شوي دي. د طالبانو سرچینو ته وایم چې موږ دې پاک ورسوي. که مو پاک ونه رسوي، موږ به د نورو مشکلاتیانو سره مخ. وسلام.
اول د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. خواهش مو دا ده ستاسو نه چې زموږ دغه آواز پر طالبانو ورسوئ. په دې کارتیناو سره کېناو کې یو سړي ږیره کله کړې وه، طالبان ورته ودرېدل او سړي ته ویل ولې دې دا ږیره کله کړې؟ هغه چې ټولو خلکو کله کړې نو زم ما هم کله کړې ده. او بس دس سړی په دې پښو باندې وویشته او ځمکه ولوېده. بیا وینې پرې روانې، موږ جیګ کښه په خانې ته م یوړ. نو ورته خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، دا کارونه مه کوئ. او نور څه وکړو؟ دې وطن نه کوم خالار شو چېرته وتښتو دوی د لاسه. د خدای او قرآن ته وګورئ.
السلام علیکم، موږ د کندهار له ولایت څخه تاسو ته څو خبرو ثبتوو چې د سپین بولدکه صحیح وو. پر ضلع مجاهد مې سلامونه وایاست چې تا ادر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندېږي. اوس هم فلحاله په هغو پیسو باندې سودا کېږي او هغه پیسې چلېږي او افغاني دې ورځ په ورځ د کاره وایستله. ولې دا امر نشو قبول راګیاو؟ نو ستاسو خواهش کوو چې دلته زموږ دا پیشکش پیش کوي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نشو قبول. ټوله در بدره خلک هېڅ نه لري، ورځ په ورځ افغاني ویږي. ساسو جوړ چار و چار دې خو غواړو باید چې څه زړه صدا پښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته، سلام رادیو ازادي، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خدایم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خوی اوسای منصبیم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی د بیت المال غلا کول او د بې عدالتیو د بېکفایتو خلکو مخامو تر سوال دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم، د زابل د ولایت څخه اجاز ولی دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعام یې راټول کړی وو، اسلامي نعمتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د دوی د پاره یا د یو ډلې د پاره ټول افغانان ورته ما اچوي. له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ هېواد یې بولي. مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد چې ملکي وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړې دي. په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړي.
السلام علیکم،
نن مې نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرځم. موږ د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله اورو چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول. خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس ووایي، اوس حیوانان مدارې پسې پرته ده، حیوانان وځي نو نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاس کړي، او کمینار دي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاس کړي، او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي، څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، رنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی رنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې دی موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ایم چې دا د ما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنای ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې. دغه سیاست نه بلک تېر شو، عاجزي او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې، که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتنه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید دا لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم. زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دې څه داسې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پام غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې، چې نه څوک مري، نه څوک دښمنېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله د زړه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ دیک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبار شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې یو کور شل نفر هم نیسي، یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور 15 نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر سو. دوه کاله، دوه نیم کاله په غزني کښې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کښې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یمه. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپل خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو. خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تې مجبورې وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وکړه. دغه اوس دیم واسطه واسطه بازي ده سیار. هغه ته ما ننوځو موسسې ته، طالب ولاړې، طالب ولاړې په خونداغ سره کشهیي ده ښځو. تو کارت لري خو رایې کړي، کارت را کړي موږ در ځو دغه راغلی یو، هرچا خپل خپلوان نیسي. هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اورېدونکي،
آزادی رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومې ازې څخه د آزادی رادیو سره په تماس کې. د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د آزادی سوي پیسې چې اوس یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي، ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړللې. ډبلیو پی مشرانو ته مې هم دا خبره ده او د طالبانو